وخت د ماسپښین 2:30 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې او بخښي په خبري غړي نه بلکې د پونیز پروګرامونو کې عبدالحی کاکړ د سلامونه درته وایي. په دې روانه غړي کې به تاسو درې اونیز پروګرامونه اوري. یو د سندرو عامل تاسو ته هر اونۍ هارون بچا وړاندې کوي. د دې ترڅنګ د ځوانانو ژغ پروګرام دی چې تاسو ته هر اونۍ اسرار ادم مومن وړاندې کوي. یو بل اونیز پروګرام دی اتلان، دا به تاسو ته بشیر ګواښ وړاندې کوي. د نن اتلان دوی د عبدالروف بینوا په اړه باندې. خو تر هر څه مخه به خبرونه واورو. خبرونه به بوروال کاکړ وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. تحریک انصاف، قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا کې د شریک حکومت اعلان کړی دی. د پېښور په متنو سیمه کې په یو برید کې د پاکستاني پوځ 2 سرتیر وژل شوي او 6 نور ټپي شوي دي. او د عوامي نېشنل ګوند مشر وای فردي سربیره د انتخاباتو نتیجې مني چې له دوی سره درغلي شوی ده. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي په خیبر پښتونخوا کې تر انتخاباتو وروسته د نوي تلافي حکومت جوړولو رسمن اعلان کړی دی. تیر ماخستن په پېښور کې د درو واړو ګوندونو په یو خبري غونډه کې د خیبر پښتونخوا لپاره نومول سوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې په صوبه کې امن پر ځای کول به د دوی لومړیتوب وي.
زه ټولی صوبې ته باور ورکوم چې زموږ جنگ ستاسي د حقونو لپاره دی، تاسې ته د انصاف ورکولو لپاره دی. زموږ جنگ په دې صوبه کې د امن راوستلو لپاره دی. په تیرو کلونو کې چې کومه تباهي او بربادي مونږ لیدلې ده، دې صوبې ته تر ټولو زیات زیان رسېدلی دی. نو مونږ د صوبې ټولو پښتنو وروڼو ته باور ورکوو چې زموږ درې واړه ګوندونه به د دې صوبې د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره په ګډه کار کوي.
په دې خبري غونډه کې شریکو ګوندونو د خپل شریک حکومت د وزارتونو پاکله لڅویلو ډډه کړې ده. تیر شپه د پېښور په متنو سیمه کې په یو برید کې د پاکستاني پوځ 2 سرتیر وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. په پېښور کې د پوځ د مطبوعاتو د څانګې یو چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستاني پوځ د انجینرینګ شوبې یو ډله له کوهاټه پېښور ته روانه وه چې وسلوالو پرې راکټي برید او ډزې کړې دي. د متنو په سره خاوره سیمه کې بیا پر پولیسو په ډزو کې څلور عسکر ژوبل شوي دي. د دې پېښو پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د یاد ډلی ویاند احسان الله احسان نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نوی حکومت ته د مشروطو خبرو اترو وړاندیز کوي. د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکزی شهر منګوره کې تیر مازیګر ناڅرګند وسلوالو د تحصیل قبل امن کمیټې مشر سره له ساتونکو په ډز وژل دي. د منګوري د پولیسو ډي اس پي رشید اقبال تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل دي چې د امن کمیټې مشر شاه دوران او د هغه ساتونکو خپل کلی تروان وو چې وسلوالو پرې برید وکړ.
دا واقعیا خو په 46 باندې د زخمیان هسپتال تر وړیو په لاره دي. دواړه چې کم دی نو شهیدان شول. په دې باندې اټیک شوی. یو زمونږ د پولیس کانسټیبل دی امان الله، یو وی ډی سی ممبر دی شاه دوران، وی راغلی کور ته واپس روانو. بند تاڼې په حدودو کې دا واقعیت شوی.
د پېښې پړه تیر کې طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده. عوامي نېشنل ګوند وای پر دې سربیره د انتخاباتو نتیجې مني چې له دوی سره درغلي شوې ده. دا خبره د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي وویل چې ترهګرو له دوی د خلکو رایه اخیستې ده او دوی به بیرته ترلاسه کوي.
مونږ خو د کشتۍ یو داسې میچ ته لیږلې شوي وو چې زمونږ لاس خپې تړلي وو او بله ډله راته آزاده وه. مونږ به چغې وهلې چې مونږ ته د سیاسي هلو ځلو اجازت نشته او دا هم یو قسم لا ټګي ده. مونږ چې په کوم جنگ کې وو زمونږ خیال و چې د دې ریفری فخرالدین جی ابراهیم دی، خو د ثبوتونو نه ظاهرېږي چې د دې ریفری حکیم الله مسعود و.
اسفندیار ولی خان وویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لپاره پاکستان، افغانستان او امریکا ته پکار ده چې په سیمه کې د تلپات امن لپاره یو کوټلې کړنلاره وټاکي. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د سړک غاړې بمی چاودنې له امله 500 ردی پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. د پکتیا والی ویاند روح الله سمون وای چې د یاد ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ شپولې سیمه کې د سرحدي پولیسو په رینجرو موټر پسې سړک غاړې بمی چاودنه شوې او 15 تنه سپرو سرتیرو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. نوموړی وای چې رینجر یې د غزمې په حال کې وو چې د سړک غاړې بم پسې الوته او درې تنه سرحدي پولیس یې ځای پر ځای وژلي او دوه تنه یې ټپي کړي دي. د ټپیانو حالت د ډاډ وړ ښودل شوی. د پیسو مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان د پکتیکا چارواکي وایي چې په یوه ځان وژونکي برید کې یو تن وژل شوی او اته نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا ولایت امنیه قمندان مل پاسوال دولت خان زدران نن مشال ریډیو ته وویل چې دا برید نن سهار 10 بجې د سروبي ولسوالۍ په بازار کې شوی دی. د هغه په وینا په دې کې یو عام سړی وژل شوی او د سروبي ولسوالۍ د حکومت پلوي قومي مشر او د ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس شیر زمان په ګډون اته کسان ټپیان شوي دي. د دې پیسي مسؤلیت تر دې دمه چا پر غاړه نه دی اخیستی. امریکای ولسمشر باراک اوباما او د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ژمنه کړې ده چې د شام د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت به خپل فشار ته دوام ورکړي. دواړه مشرانو له هغه یوه ورځ وروسته په سپینو ماڼۍ کې یو بل سره وکتل چې په ترکی کې خونړۍ موټر بم چاودنې او وسوه او انکرې تور ولګاو چې د دې برید تر شا د شام استخبارات لاس لري. تمه کېږي چې اردوغان به پر ولسمشر اوباما فشار راوړي چې د اسد د واک د ختمولو لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. اوباما وویل دواړو مشرانو پر دې باس کړی دي چې د شام د اپوزیشن ډلې دي په سیاسي او مځکني ډول پیاوړې کړل سي، خو د امریکا په کړنلار کې یا د کوم بدلون نشه نه ده ښودلې. ولسمشر اوباما وویل کېدای سي چې د شام د رژیم او د اپوزیشن د ډلو ترمنځ راتلونکي خبرې به کومې نتیجې وشي. د خبرونو پای.
خبرونه درته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. اوس هم د سندرو عامل پروګرام درته وړاندې کوو. د سندرو عامل پروګرام تاسو ته هارون بچا وړاندې کوي. په دومره نیمایي کې بیا درته د ځوانانو ژغ او اتلان لرو. راځي چې اوس د سندرو عامل واورو.
قدرمن اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. مینوالو د یوې ژبې د کلتور او موسیقۍ د ودې او پرمختګ په برخه کې د چاپی رسنیو او مجلو رول ډیر مهم ګڼل کیږي. له دغه لارې پر کلتوري او هنري موضوعاتو جوړ معلوماتي او څیړنیز راپورونه د لوستونکو لاسو ته ورځي او له هنر سره د هغوی د مینې سیوا کېدو سبب کیږي. د دیونه په خبرونه کې د دې خبرې جاج اخلو اوریدونکو چې د پښتني کلتور او موسیقۍ د ودې لپاره په خیبر پښتونخوا کې څه شمېر مجلې خپرېږي او په دغه لړ کې حکومتي ادارې او ادبي او کلتوري سازمانونه څه کردار لوبوي. په خبرونه کې د تل په څیر څو خوږې سندرې مې هم درله راوړي چې په پیل کې د رحمت شاه سایل شعرونه د ګلزار عالم په غږ کې دراوړم.
جن وطن کی اما یا فنکارا مات د وطن سا سنا غمجن غمجن سا سنا او غگا مات د وطن سا سنا غمجن غمجن سا سنا او غگا جن پدش کی پسندرو پسمرما یا فنکارا مات د وطن سا سنا غمجن غمجن سا سنا او غگا مات د وطن سا سنا غمجن غمجن سا سنا او غگا خبرو پسمرما جندیا زما دزړه مرهما یا فنکارا ماته د وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او غداوا ماته د وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او غداوا
اوریدونکو په پیښور کې خبریال او شاعر روخان یوسفزی چې د ورځپاڼو لپاره پر کلتوري موضوعاتو وخت په وخت لیکنې هم کوي وایي چې په پیښور او شاوخوا سیمو کې د مهال یوازې دوه د پښتو مجلې دي چې پکې کلتوري مضامین خپرېږي. نوموړی زیاتوي یو پلو که پښتانه له لیک لوست سره ډېره مینه نه لري نو بل پلو د خیبر پښتونخوا د نوي جوړېدونکي حکومت په اړه هم اندېښنې موجودې دي چې د پښتني کلتور د ودې لپاره د دغه صوبې د تیر حکومت تګلاره به خپله کړي او که نه.
دې وخت کې په پېښور کې چې کوم نه یو واحد دا میاشتنی چې کوم مجله ده لیکوال نو هغې کې په دغه کلتوري او ادبي موضوعاتو باندې څنه صدقه کېږي او دغه رنګ بیا په مردان چې کومه یوه دغه چاپ کېږي پاسون د هغې نه علاوه خو نور بالکل داسې صدقه نشته دی چې وایه د اوس د اخباراتو نه چې په هغې کې څنه سوالي سره چې کوم دی نو د کلتوري موضوعاتو باندې دغه باندې څنه څه فیچر راشي یا لیکل راشي یا د دې حوالې سره چې کوم دی نو زمونږ د هنرمندانو یا د نورو داسې څه ستونزې په مسلو او هغه به دا ووایم چې په هغې کې دلته چې کوم زمونږ ورځپاڼې دي په هغې کې لکه مشرق شو یا آج شو یا دغه شو اکسپرس شو نو دې کې خامخا څنه سوالي سره څه لږ کار روان دی او هغه لوکل څه ته باندې او اوس خو لا پکې خدای دې خیر ومکي چې اوس نوی حکومت راځي بیا دلته کم چې کم زمونږ نشترحال کې کم دا پنځه کاله څومره کلتوري سرګرمۍ وچلېدي او یو دغه جمود چې کوم مات شوی وو نو خدای دې وکړي چې اوس نوی حکومت هم چې کوم نن هغه سلسله او دغه جاري وساتي. خو غټه خبره دا ده چې پښتو د هغه څه د مارکیټ ژبه نه شوه او چې کومې رسالې وي یا چاکار کولو نو هغوی هیڅ قسم چې کوم نن اوسه واپس هغه فیډبیک یا هغه آؤټپوټ یا دغه څیزونه چې کوم نن هغه ورته نه دغه کېدل نو هغه هم ماتې شول. او څه د حالانکه زه خو بدا وګڼم چې تېر حکومت کې یقینا چې د کلتور حوالې سره ډېر غټ کار شوی دی او راجندې کړو خو باوجود د هغې چې کوم دی چونکه د لوستونکو ډېر زیات دغه دی اوس چې کوم د انفارمیشن ټیکنالوژي کوم سیلاب راغلی دی نو په دې کې خو اوس بېخي چې کوم دی نو خلک د کتاب یا د رسالې د کتو یا دغه د کتو نه چې کوم دی نو بېخي وتی دي نو هغې یو هم چې کوم دی نو اغېزه کړې چې دغه کمیر اوسته دی پکې.
تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم رب ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهنه کړو داس دې رکړو چې دې ځان په غم دې پوهنه کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهنه کړو وز دې لري د مکان زندگی دې نو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو
شوی د خوبونو نام یار کی د خپل وجود دا پر هرونو نام یار کی پزولانو کې بندوانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو
گران اوریدون کو د خیبر پختونخوا له مردان څخه خبریدون کې د پاتسون مجلې مسول مدیر حضرت زبیر زبیر وایي چې هڅه کوي په خپل رساله کې د پښتو موسیقۍ او د دې د تیرو هیر هنرمندانو په اړه لیکنه شامل کړي. ښاغلی زبیر په یعنی وخت کې د پښتو له ځوانو سندرغاړو غواړي چې د مجلو له لارې د پښتو موسیقۍ په پرمختیا کې مرستې کولو ته حاضر شي.
مثلا ڈاکٹر اقرار صاحب جی دا پختو جی بڑے نام تو شاعر دے دور سے نثر لکھن کی میرا کی کوشش ہے کہ یہ پر پاسن دے سارے کہ منگا نہیں نہیں مادی ماتی بالکل دوستو کو تولان دے تو دا سچر پا والا وان دے کاغ پا لگن کی دیو کاغ پا نثر کی تو پنا سر کی دا یہ رقم سندرغاری داغی معلومات دا پاسن دوستو کو تولان دے چھ پبا چا زمین مان دے کاغ کی دا چاپ سے ہو یا سے زنانو سندرغاړو په حواله باندې مضمون نشته کړی. موږ سره مسله راځي دا چې د موسیقۍ په حواله باندې لیکل کې نشته چې د پښتو په ډېرو چارو دغه هغه سرکاري دغه یا نورې دغه چې دې بېرته د موسیقۍ را توجه نه ده ورکړې. پکار ده چې په یوه رساله کې خامخا د موسیقۍ په حواله باندې یا زموږ د سندرغاړو په حواله باندې یا زموږ د موسیقارانو په حواله باندې څه ناڅه مخونه هغې ته ورکړل کېږي. خو داسې څه روایت شته ودې یو دغه دام ده چې زمونږ د تک ملګري هغه به په داسې توجه یا څه دغه نه لیکل په کار راځي چې را یو موسیقار یو نورمن دا ټول هنر تر خلکو رسوي. خو د هغې لپاره دغه یو مهم لار ده چې د رسالې د کتاب او حکومت هم په کار دي چې په دې برخه باندې نبي د رحمنایي او پیر ارښودنې وکړي.
خبریدونکو د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر او لیکوال او په کلتوري چارو نظر لرونکو ډاکټر زبیر حسرت په خوشینه سره وایي چې پښتانه لیکوالان له پښتو موسیقۍ سره تړلي موضوعاتو ته لازمه پاملرنه نه کوي. ډاکټر حسرت پر حکومتي ادارو او د پښتو مجلو په خبرونکو غږ کوي چې په دغه لړکې رامنځته شوی تشه ډکه کی.
زما په خیال خدای ډېر زیات ضروري خبره ده چې پښتانه اول په موسیقي باندې پوه شي، بیا په ښې موسیقي باندې پوه شي، او ښه اوازونه او ښه سازونه ښه طرزونه وپېژني، او بیا ښه شاعري وپېژني، او په هغه حواله باندې دا نوي اوازونه چې کوم راغلل او دوی کوم انتخاب وکړو یا دوی کوم خپلې هلې ځلې وکړې د موسیقۍ دپاره، نو هغه ډېرې ګټورې وې. خو بدبختانه په پښتنو کې نه خو داسې اوس هغه صحافیان شته لکه د ولی محمد طوفان غوندې او د میر مهدي شان مهدي پاچا په شان، نه د اجمل خټک په شان او نه د قلندر مومند صاحب په شان چې دغه کلتوري لارې ته نظر وکړي او دغه سیزونه راوالي او په خپلو مجلو کې چاپ کړي چې د موسیقۍ د پښتنو په ټولنه کې څه کردار دی او څومره کردار لوبولی شي. په کار خو ده چې ټولې مجلې چې څومره دي، که پاسون ده او که پښتون دی او که لیکوال دی یا د پښتو اکیډمۍ نورې پښتو رساله ده یا تخلیق دی یا شنه زرغونه ده یا د مردان مرکه ده یا بل څه یا بل څه، چې دا ټولې موسیقۍ طرف ته هم چې کوم دی نو یو پاملرنه وکړي او دې له پکې خاص ځای ورکړي. د خیبر پښتونخوا کې دا کوم کلچر ډیپارټمنټ دی که نه، هغوی دا کولی شي او د پد مرغ هغوی دا کار ونه کړی شي په ښه طریقه باندې. خو په هر حال کې دی نه پښتانه چمتو شي او غاړه ورته کېږي کار ورته وایي. رسالو دپاره هم په کار دي، د رسالو دپاره چې هغوی هم د موسیقۍ په حواله باندې مضامین شایع کړي او د موسیقۍ په اهمیت او د دې په حیثیت او د دې په افادیت باندې خپل اولس له شروع وایي.
دا زکمی پزڑ کی یاران پات کی دل چی ساس کی پشیشی دباران پات کی دل وی دا زکمی پزڑ کی یاران پات کی دل چی ساس کی پشیشی دباران پات کی دل وی دا زکمی مشکل غمونه دی لسر هندوان نپاتی کی دل چی ساس کی پشیشی دباران نپاتی کی دل ویدا زکمی پزڑکی آران نپاتی کی دل چی ساس کی پشیشی دباران نپاتی کی دل چی ساس کی پشیشی دباران نپاتی کی دل ویدا زکمی
خاغلی اوریدن کو ڈاکٹر اشرف علی په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سینټر په نوم د یوې ادارې مشر دی کوم چې له قبایلي سیمو سره پر تړلیو امنیتي سیاسي او ټولنیز موضوعاتو څېړنې کوي. نوموړی وایي د دې اداره هر شپږ میاشتې پس په انګریزي ژبه یوه مجله خپروي چې د بهرنۍ نړۍ خلکو ته د پښتنو اصلي او سپېڅلې څېره وښيي.
پدې کې چې مختلف موضوعات دي چې هغه امنیتي وزن پکې موږ څېړو، سیاسي تحلیلونه هم پکې کوو، په هغه کې چې کوم دي بیا کلتوري موضوعات چې دي هغه څېړو پکې. دا دهشتګردۍ یا د ترهګرۍ په ضد چې کومه مبارزه شروع ده په دې تېرو لس دولس کالو کې چې دی په کلتور باندې عمومي توګه به څه اثرات غورځېدلي دي، نو هغه مختلف موضوعات موږ څېړو په دې کې چې هغې کې هنرمندان چې دي هغې ته څومره زیانونه رسېدلي دي، په عمومي توګه کلتور ته څومره زیانونه رسېدلي دي، زمونږ چې کومه اساسه وه کلتوري هغه کومه حده پورې خرابه شوې ده، او د دې اثرات چې دي بیا په عمومي توګه ټولنه باندې څومره حده پورې غورځېدلي دي. نو په دې حواله باندې موږ مختلف څېړنې کوو. دا مجله په انګریزي کې ده او په دې کې موږ غواړو چې په خصوصي توګه بهرنۍ دنیا ته موږ دا پیغام ورسوو چې کوم پروجیکشن په نړۍ کې د قبایلي سیمې کېږي یا د دغه خلکو کېږي، چې په هغې کې په عمومي توګه دا یو تاثر منتقلي شي چې دغه ترهګر چې کوم دي، دا زمونږ د مذهب نماینده ګان دي، دا زمونږ د ټولنې نماینده ګان دي، دا زمونږ د پښتنو نماینده ګان دي. پای کې دا یو تاثر موږ ورکوو چې دغه زمونږ نماینده ګان نه دي، زمونږ نماینده ګان زمونږ نور هیرو دي، زمونږ نماینده ګان زمونږ نور خلق تھی، او هغه چې کوم دی امن پسند خلق تھی، او زمونږ مدد شي تی غمن ته امن درڅا کی، او په اونډه توګه نړۍ ته پیغام ورکول غواړو چې مونږه هغه خلق نه یو چې دا غي کل څه سر نه لګي، هغه خلق نه یو چې هغه د نړۍ سره تلل نه غواړي، هغه خلق نه یو چې هغه کنزرویټیو خلق تھی، هغه خلق نه یو چې هغه روس پاتې خلق تھی، مونږه د نړۍ سره تل غواړو، مونږه د نړۍ د ترقی افته کامونو سره تل غواړو. نو په دې باندې مونږه چې کوم دی د ټولنې هغه چې کوم نماینده خلق تھی، دا غي سره خبرې ترې کوو، دا غي احساسات چې کوم دی غو دنیا ته ښایو چې دا خلک څه سوچ کوي، او په نړۍ کې د دې هغه پروجیکشن په کومه طریقه باندې کیږي. نو بنیادی مقصد زمونږ دا دی.
ډاکټر اشرف علی زیاتوی د په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د وی نوې مجلې پترس کې خپل سیړنې په پښتو او هم په اردو ژبه خبرې کړي، چې د غراز د هیواد د نورو کامونو وګړي هم د پښتنو له ستونزو او د دوی له هیلو او ارمانونو خبر شي.
مونږ یو کوشش شروع کړی دی، او اوس نظر کې لرم چې مونږ په یو د اردو او د پښتو ژبې په ګډه باندې یو میگزین کوشش کوو چې مونږ راوباسو. دا میگزین به میاشتنی میگزین وي چې په هغې کې به د فاټا د خلکو تاثرات چې کوم دي د هغې په ژبه باندې او د هغې په قلم باندې په خپله دغه خلکو ته مرسي، د نړۍ خلکو ته به مرسي، او هغه چې کوم دی چې زمونږ کوم ټارګټ آډینس دی په قبایلي سیمو کې او یا په خیبر پختونخوا کې چې کوم پښتو ویونکي دي او اردو ژبې دي، په عمومي توګه په پاکستان کې نو هغه ته ان شاء الله د غرسی په دې کې به هغه موضوعات څرګند کیږي کوم چې د دغه خلکو په خپل هغه کوم احساسات دي او د هغه ضرورتونه څه دي، د هغه حادثات څه دي، د هغه ریزرویشن څه دي او د هغه غوښتنې څه دي، نو په هغه باندې به دا څرګند بم کیږي او دغه غوښتنې او د هغه د ضرورت کوم دي دغه ان شاء الله را مخې ته کیږي او هغه به د حکومتي چکم چارواکي دي هغه ته به رسولو کوشش کیږي او نړۍ کې چکم خلک دي چکم سټیک هولډرز دي هغه ته به رسولو کوششونه کیږي. نو دغه یو سوچ کې زمونږ یو فکر دی چې ان شاء الله ډېر ضربه مونږ په هغه باندې یو ګام واخلو.
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو امیل کې مو واورېدل چې د پښتني کلتور او موسیقۍ په ودې او پرمختیا کې د پښتو مجلو رول څومره مهم دی او په دغه لړ کې نور څومره کار کولو ته اړتیا ده. د خبرونې په پای کې لدی یوې بلې سندرې خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړئ. خاد او بریالي اوسئ.
سردار دے دیہ غم انچے بل مین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا بیلو دو سردار دے دیہ غم ان
مشال ریډیو خپرونې پردی ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې را نه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال ریډیو ډاٹ کام، دا د مشال ریډیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال ریډیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال ریډیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیرې مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
او ورشه
تاسو مشال ریډیو اوري د سندرو عامل پروګرام واوري دی. 2:30 بجې سوي دی. بوريوال کاکړ به د خبرونو لنډي وړاندې کړي.
پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹی او جماعت اسلامی په خیبر پښتونخوا کې تر انتخاباتو وروسته د نوې ائتلافي حکومت جوړولو رسمان اعلان کړی دی. تیر ماخوستن په پېښور کې د دواړو درې واړو ګوندونو په یو وخت ګډه خبري غونډه کې د خیبر پښتونخوا لپاره نومول شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې په صوبه کې امن پر ځای کول به د دوی د حکومت لومړیتوب وي. تیر شپه د پېښور په متنو سیمه کې په یو برید کې د پاکستاني پوځ دوه سرتیر وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. په پېښور کې د پوځ د مطبوعاتو د څانګې یو چارواکي نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستاني پوځ د انجینرینګ شعبې یو ډله له کوهاټه پېښور ته روانه وه چې وسلوالو پرې راکټي برید او ډزې وکړې. د دې پېښې پړه تحریک طالبان منلې ده. د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکزی شار منګور کې تیر مازیګر ناڅرګند وسلوالو د تحصیل قبل امن کمیټې مشر سره لخپل ساتون کې پډو زوجلې دي. د منګوري د پولیسو ډي اس پي رشید اقبال تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د امن کمیټې مشر شاه دوران او د هغه ساتون کې خپل کلی ته روان وو چې وسلوالو پرې برید وکړ. د پېښې پړه تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده. عوامي نېشنل ګوند وای پر دې سربېره د انتخاباتو نتیجې مني چې له دوی سره درغلي شوې ده. د خبره د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نوموړي وویل چې ترهګرو له دوی د خلکو رایې اخیستې ده او دوی به بیرته ترلاسه کړي. او د افغانستان د پکتیکا چارواکي وای چې په یو ځانمرګي وجنګ کې یو تن وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د پکتیکا ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال دولت خان زدران نن مشال ریډیو ته وویل چې دا برید نن سهار 10 بجې د سروبي ولسوالۍ په بازار کې شوی دی.
د خبرونو لنډیز بوروال کاکړ وړاندې کړل. اوس هم د ځوانانو شغ د پاکستان په انتخاباتو کې د زیاتو ځوانانو ګډون پر ځوانانو د بدامنۍ اثرات او د مومندو ایجنسی د ځوانانو له حکومت غوښتنې په دې کې اصرار له مومند څېړلې دي. راځي ورته غوښتو او لا غو وروسته به تاسو اتلان پروګرام اوري چې درته بشیر ګواش په وړاندې کړي او هغه هم دی د عبدالروف بنوا پاړه.
ماتا نن چې دې نائن ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنګي کالج نشته دا واتم او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومند سره
په ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسرار علم مومند سلامونه مني. د پاکستان په انتخاباتو کې د زیاتره ځوانانو ګډون پر ځوانانو د بدمنۍ اثرات او د مومندو جنسي د ځوانانو له حکومت غوښتنې د نن ورځې د ځوانانو خبرونه جوړوي. په پاکستان کې انتخابات د روانې میاشتې په یولسمه ترسره شو. د دې هیواد په تاریخ کې دا لومړی ځل وو چې دومره لوی شمېر کې ځوانانو پکې ګډون وکړو. په پاکستان کې د شناخت کارډونو جوړولو ادارې نادرا لمخې د دې انتخاباتو لپاره شاوخوا 19.5 ملیون ځوانان وټران رجسټر شوي وو چې عمرونه یې د 18 تر 25 کلونو پورې وو. تحریک انصاف ګوند چې د نورو ګوندونو پرتله یې زیات په ځوانانو وټرانو تکیه کوله او خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیاتې څوکۍ هم ګټلې وای د ځوانانو غوښتنې به پوره کوي. همدارز مشال ډوسره یو څو ځوانانو په خپلو خبرو کې ویل چې په صبح کې زیاتره ځوانانو اوټ تحریک انصاف ته ور کړي او د دوی په خبره هغه ځکه چې تحریک انصاف به بدلون راولي.
محمد اعظم خان زه خدا ویل غواړم چې چینج پکار دی چې خلک را مخ کې شي او عمران خان ته ووټ بول کې تحریک انصاف کامیاب کړي. دا غي چې کمی پالیسي دي او کم نغدي نو هغه لکه د نورو نه خدي او هغه چې مخ کې آزماو شوی نه دي دا نور ټول آزماو شوی دي. کرپشن دی او ملک برباد کړ. مونږ دا وایو چې نوې کسرا شي مونږ ته چینج راولي.
له خبر جنسي سره تعلق لرونکي یو زده کوونکی وایي په خبر پښتونخوا کې نوې حکومت به په سیمه کې د امن راوستلو لپاره لوی کار وکړي.
زمانو متی کله ده راجو شو خروش دې د خاطر ډیر زیاتو چې عمران خان په پاکستان کې نوې بدلون خبره کړي و چې زما نوې بدلون ورما پدری مېشت کې خپل بجلی ټیک کما او نوجوانان دې د خاطر ډیر په جوش او خروش کې.
زمانو ګلاب شیر دې او زه د جمرود وسیدون کې ما او دلته اس اس سی کوم د پیښور نه سمره چې زمونږ وس کېدو خپل وټ چې کوم استعمال وکړو او موږ وړو چې چینج راشي. زمونږ کوم مشران و هغه به چې کوم خلکو ته به ویل چې یو لوټ ورک یا بل لوټ ورک هغه شان دزرونه شو چې کوم نیکست ګورنمنت راشي دا غو پر چې کوم زیات چې کوم چینج دی هغه د شتګردیا ور سره زمونږ چې کوم انټرنیشنل لاغه لکه افغانستان شو زمونږ تعلقات د نور ملکونو سره هغه باندې چې کوم زیات فوکس وساتي او په کار د چې داسې پالیسی جوړی کې چې دا عوامو مفاد کی.
خود تاریخ انصاف د خبر پښتونخوا مشر صدق سروي امن د وفاقي حکومت موجوده البته دوی بحث کوي چې په وفاق فشار واچوي لترګری ز جنگ څخه راوځي.
ټولونو به خبردار چې موږ په پالیسی چینج کوو اره سنټرل ګورنمنت کار دی موږ ودا کوو چې موږ په سنټرل ګورنمنت د پرشر چو جګه د خپل پالیسی چې کنه د دې واپس تکو موږ سره دا لارو چې موږ سره حکومت را عوام حکومت را کړو موږ به بالکل واضح پالیسی کولا چې موږ د جنگ نه بهر راوتو او موږ مطلب دا چې کوم د نیټو د هغه د روان دي سپلایز روان دي او موږ د روټ وکړه روان دي او موږ دا
په پیښور کې ځوانان له تحریک انصاف ګوند نورې څه تمې لري
او انشاءالله تعالی لوچډې خو د بجلی دې زیات دی لوچډې به هم ختم کړي که خیر انشاءالله.
عمران خان زنده باد. عمران خان زنده باد.
زموږ نوم دی سجاد علي جی. موږ دې لاندې وټکی یو جی. لوډ شیټینګ به ختم کی مونږ لا او زمونږ دی نه پاکستان اغنن بنیاد کی خو دو پدی غون پاکستان باندې
زمونږ نثار علی دا منګور سټیف سټیډن کې دا ټول مرګ ډېر شکر گزار یم چې هغه پډې رغټ را پیمانه او پغټ مار جرمن دی عمران خان لا د دا مقور کړه چې هغه یې دې علاقې نه خفه بار یک سره کامیاب کو موږ دا غنه توقعات او تمل لرو چې هغه دې علاقې دا پر اول د پاکستان په ستا چې هغه تبدیلی نه مغته دي د نظامی تعلیم دا فارا یو غټ تبدیلې د لوټینګ د خاتمه لپاره د ملک کې د بیروزګاری د خدمتو لپاره دا غوچ کې ملانات یو کمی لاغو خبرې دي چې خدای پاک واغی غل پوره پوره کامیابی ورکی او په دې ملک کې حقیقي تبدیلی راشي.
کچری په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت جوړ شي نو دوی د ځوانانو لپاره څه پلان لري؟ د دې پښتنې په جواب کې د یاد ګوند صوبایي مشر اسد قیصر مشال ډو ته ویل
نمبر 1 زمونږ دا چې مونږ ان شاء الله تعالی خدای د کار ان شاء الله مونږ حکومت فارم کوو موږ به ټیکنیکل ایجوکیشن باندې ډېر توجه کوو. موږ دلته چې کوم دې وخت کې زمونږ په ساؤتھ کې تجربه زده کوم د آئل او د ګیس چې کوم د خیر راوت دي هغې لپاره اوس یو اداره کې آئل آئل دغه چې کوم دی هغې لپاره هم ان شاء الله تعالی پای کې 50,000 زیات نوجوان ته روزګار چانس دي. موږ به هغې کې پوزیت کوشش کوو چې زیات نه هغې کې روزګار پیدا کړو. زمونږ چې کوم انډسټریز دي په دې خبر کې زمونږ انډسټری بالکل ناشته را ځکه چې د بدمۍ فوج باندې یا زمونږ کتون کې دا یا زمونږ سرپور کې دا موږ دې انډسټری د پرداسې پیکج اړو چې هغه انډسټری چې دی نو هغه صحیح مانو کې او مطلب دا چې په فنکشن شي او هغه روزګار موږ کریټ کړو ان شاء الله تعالی. زمونږ د ټول عام توجه په دې باندې چې دا سمال کوم دغه چې دی بزنس چې کوم دی کنه دا دې ته موږ فائنانس دا کوم چې ځان ته په اسان طریقه باندې په فائنانس کې شي او دې په خپل مدد اپ ته دې نو خپل وخت سره شروع کی.
که څه هم د خبر پښتونخوا ځوانان تم لري کچرې تحریک انصاف په حکومت کې راغلي نو د امنیت بجلی او روزګار مسلې به حل کړي. خو د ګوند صوبایي مشر وایي کچرې په مرکز کې د دوی حکومت راغلی وي نو دوی به په قبایلي سیمو کې یونیورسيټي جوړې کړې وي ځوانانو ته به یې روزګارونه ورکړې وي او د امنیت ستونزې به یې هم حل کړې وي. خو د په خبره دوی اوس په مرکز کې په پوزیشن کې کښېني. په پاکستان کې له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې نا امنی ده. د پیښو د هیواد په قبایلي او پښتون میشته سیمو کې پر ځوانانو څه اثرات کړي؟ نا امنی د ځوانانو تعلیم، کاروبار او د ژوند نورې برخې تر کومه حده اغېزمنې کړي دي؟ پر دې موضوع یو رپورټ لرو خو یو وړه شانده ماخلو. د پاکستان په ځنو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او یوازې خبر ایجنسۍ څخه په لسګونو زره خلک بې کوره شوي دي. د دې سربیره د خبر پختونخوا په ځنو برخو کې هم بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه ترسره کیږي چې پکې یو شمېر خلک وژل شوي دي. د بدامنۍ د دې حالاتو په ځوانانو څه اثرات دي؟ په دې اړه همایون خان وزیر چې تعلق یې له وزیرستان سره دی او په پېښور یونیورسټۍ کې د قانوني علوم په څانګه کې زده کړې کوي وایي
وزیرستان کې چې یو ډېره وړه غونډې خبره شي یا د میز په علاقه شي یو ډېر وړې کې غونډې چار شي نو د هغې یقینا چې د میز په زینه باندې د میز په دماغ باندې او د میز په صحت باندې ډېر زیات اثر وي. میز که په پېښور کې سبا جایي یا په اسلام آباد په لاهور کې سبا جایي یا په بنو کې سبا جایي نو د میز په زینه باندې د میز په دماغ کې 24 ګنټې دغه سوچ وي چې یا خدای پاک په دې میز علاقه ته خیر کې ته زموږ قبیله ته خیر کې چې زموږ په خپل خپلون باندې اوڅه شوي وي.
په اسلام آباد کې د شفا ملت یونیورسټۍ یواز د کوونکې سمینه بیگم چې تعلق یې د خبر پختونخوا لبنو سیمې سره دی وایي د بدامنۍ له وجې په دوی او د دوی په نورو جنکو ملګرو نفسیاتي اثرات پرېوتي دي.
سوګینا او چې هغه ډېرې سینسیټیوی دي سړیانو نه ځکه دوی ډېرې متاثر کیږي. بیا صحت صحت سره سره ذهن او صحت سره یې دوی په ایجوکیشن باندې او په زده کړې ډېر اثرات کیږي ځکه چې داسې حالات یې موږ خپل داسې روایات دي چې موږ بهر نه شو وتله او چې سمل داسې خطره یې فیمل ډېرې د هغوی عزت ډېره خطره یې یا هغه بهر څوک نه وباسي چې بم بلاسټ کیږي د ایجوکیشن خلک منع کړي سکول ته تلل منع شي بیا چې کوم خلک جاب ته درومي هغو ته ډېر مشکلات دي. خبره دا ده چې څومره حالات چې خراب وي رش چې زیات وي نو ته ګړیانو چې ځای نه ملاو کیږي.
د چاستدی ضلع د پلانګار سیمې یو ځوان محمد سلیم وای د بدامنۍ له وجې اوس حجرې شړې شوې او ځوانان تر کورونو پورې محدود دي.
څومره خلک چې هم دي هغوی به مخکې حجرې بډکې وي خلکو به خبرې تر د شپې د ناوخته پورې کولې. اوس یو پلار هم خپل بچی نه پرېږدي دې خبرې ته چې هغه لاړ شي او د چا پوجره شي کېني ځکه چې وایي څه پته لګي څه چل پکې وشي.
همداشان په اسلام آباد کې یو بس د کوونکي قیصر محمد وای د بدامنۍ له وجې د ژوند په هر برخه منفي اثرات پرېوتي دي.
خو به هیڅ زما چې زه نشم کې ما زه په ګاډي کې سفر نشم کولای د دې بم چاودنې د یارې د وژنا زما چې کوم مطلب دی چې ټیم پیس دی هغه صحیح طریقې سره زه سرانجام کولای نشم نو مطلب دې زما ټول تعلیمي ماحول زما مؤسسې چې څومره راغلي مېل ملاقات کې ټول دې ډیسټرب کړی.
د سیمې کارپوهان په دې نظر دي چې رضوانانو د مستقبل د خوندي کولو لپاره باید چې د پاکستان حکومتي او امنیتي ادارې په ګډه ګامونه پورته کړي او د بدامنۍ او ترګرۍ جړې له منځه یوسي. پېښور کې د کتابونو چاپونکي او خرڅونکي وایي چې د تاریخي او علمي کتابونو لوست کې کمی راغلی دی. دوی وایي زیاتره خلک اوس ناولونه اخلي. ځینې بیا وایي چې د کاغذ د ګرانۍ له وجې کتابونه کم چاپیږي. زمونږ خبریال اسرار تل په پېښور کې د کتابونو چاپونکو او خرڅونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
پېښور کې د کتابونو چاپونکي او خرڅونکي وایي چې د چاپخانو د زیاتوالي ترڅنګ د کتابونو لوستونکي کم شوي او بازار خراب شوی دی. په پېښور کې یو افغان چې د کتابونو لوی دکان لري په دې اړه مشال ریډیو ته وایي.
زمونږ نوم محمد عمر سبا کتابخانه مسئول پېښور کې اوس د انګلیسي کورس کتابونه زیات چاپیږي او خرڅیږي. خلک په دې تمه ده چې انګلیسي زده کړي شاید کار پیدا کړي یا بهر لاړ شي. علمي کتابونه یا تاریخي کتابونه کم چاپیږي او خلک دومره ورسره مینه نه لري. ناولونه د بل ژبې نه پښتو ته ترجمه شي هغه ډېر خرڅیږي.
په پېښور مال جنگي کې د کتابونو د چاپولو پرېس لرونکي خامد خان وایي چې د کتاب د نه خرڅېدو وجه ګراني هم ده. دوی زیاتوي
ټول نه غټه وجه کتاب د چاپ د کمښت غټه وجه ده چې کاغذ ډېر زیات ګران شو پیسې ډېر وخت ډالر ګران شو پیسې ګران شو نو د کتاب د چاپ یوازینی وجه هم ده. بل دا چې لوستلوم ډېر کم شوی دی. په خلکو د کتابي د علمي کتابونو ډېر زیات اخیستل عام کتاب چې اخلي که شپېته اویا مخه هغه یو سل دېرش یو سل څلوېښت روپۍ باندې یو غریب پښتون دا نه شي کولی چې دا افورډ کولی نه شي. نن سبا یوازینی مارکیټ چې د کتابونو دی د ښه شعر مینوال لږ زیات شته چې ښه کتاب چاپ شي د شعر.
یو تن افغان لیکوال اکرام الله وایي چې کتابونه زیات چاپېږي ولې خلک لوستو ته بېمینې شوي دي. دوی زیاته کړه
کمې خو پوره شو خلک کتابونه زیات چاپوي خو لږه څومره چې تمه ده دومره د کتاب بازار هم
مارکیټ خانه خلک یو ډول لوستلو سره بیمینې دي زما خپل سټډی نه کوي مطالعه نه کوي ډیر کتابونه صرف کر کوي چې یو آر کتاب چې چاپیږي فرض کړه زر جلد چاپ کیږي زر تنان بلیکلی لوستلی خلک هم کېدې شي زما دا خیال چې لګ لګ ځان راټول کړي نه لکه چې ډیر سرمایه پینې شي لګولې لکه کتاب خو پبلشر چاپ کړي دي لوستونکو لپاره ځان لپاره خو نه چاپ کړي
په پیښور کې د کتابونو چاپونکو او خرڅونکو په وینا کې یو خو پیښور کې چاپخانه زیات شوه او د کتابونو د چاپ شرح هم زیات شوه ولې بلخو په خلکو کې د کتاب اخستلو او لوستلو روایت ختم شوه
د مومند جنسي ځوانان وايي هغوی خپل تعلیمي امتحانونه ورکړي او د غنمو لوونه یې هم ختم کړي دي نو حکومت لا پکار ده چې په سرکاري توګه د لوبو میلې جوړ کړي تفصیل د مشال ډیو خبريال درکوي
د کوز مومند جنسي هغه ځوانان چې د اسکولونو امتحانونه شوي او د غنمو لوونه یې ختم کړي وايي باید د لوبو محکمه دي لکه د بر مومند جنسي په شان په کوز مومند جنسي کې هم د لوبو میله جوړ کړي چې هغوی بیکاره نشي دوی وای لوبه هم لکه د تعلیم او د روزګار په شان یو خو مصرفتیا ده
ما احمد خان نوم دی جی منګه خو کرکټ کو کلی کې کرکټ او فوتبال ډیر کیږي اوس منګه امتحانونه ورکړي نه هم امتحان می ورکړي لوونه هم ختم کړو اوس منګه بالکل فارغ یو نو منګه تر ګراوند ضرورت ته ګراوند چیلتا ګراوند نینو منګه به ګیمو کوچ ګراوند نینو سبو
هم د کوزه محمد جنسی میچنه کلی وسیدونکو راهیل شاه خان وای هغه د والیبال لوبغاړی دی او کله په ځای حجرو کې لوبي کوي او کله بیا د کرواندی په پټو کې لوبي کوي خو چې فصلونه پکې ریبلې شوی وي
چې زه د والیبال پلیئر یم موږ دلته خلک شکوندي دا ډېر د کرکټ سره شوق ساتي خو د والیبال پلیئران هم پکې دي خو موږ دلته د والیبال لپاره سهولیات موږ ته نشته دي نو زه دا مطالبه کوم حکومت نه چیرې موږ ته دلته د کیل لپاره د والیبال لپاره یو میله جوړ کړي چې دا د کې سرګرمۍ پکې موږ زور شور سره وروکو زکه چې دا د سیاتمنه معاشري د پاره یو خامل دی
د شالم سرکو د محمد جنسي وسیدونکو انیس خان مشال ریډیو ته وای هغه د بیډمنټن لوبه کوي خو له بده مرغه حکومت هم د هغوی په سیمه کې د دې لوبې د پرمختګ لپاره خپل هلې ځلې نه دی کړې
ته ایگزامونه ورکړي دي فارغ لو لور کارونه هم ختم کړو بد الیکشن ختم شي ان شاء الله د دې نه پس په به خپل سرګرمنه د لوبو شروع کوو خو زما د اعلی چارواکو نه او د دس مختلف ارګنایزیشن نه دا چې کوم لکه اف اس اس پی شو یا نور چې کوم داسې پروجیکټونه دي څنګه چې هغه په اپر مومن په غلنۍ سپورت سټیډیم کې د میلو او د سپورت انعقاد کوي نو دا تزما درخواست دی چې به په لور مومن کې چې دلته موږ له د سپورت فیسټیوال انعقاد وکړي شي
نه هیڅ چیر د بې کورونو وسیدونکو دی او ویل حکومت له پکار ده چې هغه ته د لوبو مقې په لاس ورکړي ځکه هغه په خپل نشي کولای چې خي لوبي وکړي تر سوچ ورسره د حکومت مرسته نه وي
کرکټ ډیر په شوق کوم او د الیکشن یو دور چې پاتې شي او د دینه بعد زمنګ د حکومت نه د اپیل دی چې خدا رات د کرکټ او د فوتبال او د دی ګراوندونو خېلو ساتي د سي خراب ګراوندونو خوشته دي چې په دی باندې کم سه کم حکومت د سي ټورنمنټي سپورت کی او غې د پاره س انعامات کی دي لکانو د ویننګ د پاره
بیا محمد فاټا سیکریټریټ لاړه په محمد ایجنسی کې ټاکلې شوی سپورتس منیجر سید اختر سره خبرې وکړې نو هغه د غزوانانو ته وویل
او بل لکه دا وین چې دوی یو درخواست فارورډ کیږي خپل پی ای فوټوالي خپل پی ای سي دوی وی چې اپر کې مطلب کیږي لګډیر کیږي لته نو لوړ کې هم پکار دي چې دلته مطلب اوشي کومو ته به کې خلو کاپیو کی
دا غزوانانو ویل هغه خپل سبقونه هم وای او د کور کروندې کارونه هم کوي خو غواړي چې په وزګار وختونو کې د لوبو په شان میلې هم وکړي او پکار ده دغه میلې د حکومت لخوا وي
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه ومني د دیونه په اتلان خبرونه کې درته د عبدالرؤف بنوا په اړه معلومات لرو چې د څېړنیزو او سیاسي کتابونو سربېره یې ډرامي هم لیکلي شعرونه یې هم پریخي او په عملي توګه یې د عدم تشدد په نظریه ولاړ سیاست کړی اروخه د عبدالرؤف بنوا په 1913 کال کې د اگست د میاشتې په 23 تاریخ د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې زیږیدلی و داغه پلار مفتی عبدالله په سیمه کې یو پیژندل شوی عالم وو او د لیکوالانو په وینا له خواو شابه ورته خلک د بیلابیلو علمی او دینی پوښتنو د ځوابولو لپاره ورتلل. لیکوال صدیق الله بدر د عبدالروف بینوا په ادبی کارونو څېړنیزې مقالې لیکلي. هغه د نوموړي د کار په اړه وایي:
استاد ارواخات عبدالروف بینوا د افغانستان له هغو مشهورو او ګوتو په شمار لیکوالو څخه و چې په ډیرو داسې حساس حالاتو کې د پښتو ادب او فرهنګ لپاره کار وکړ چې هیڅ ډول امکانات په لاس کې نه وو او کار له صفر شروع شوی و. ښاغلی عبدالروف بینوا د استاد علامه عبدالحی حبیبي او استاد ګلپاچا الفت خدای دې وبخي ارواخات صدیق الله رښتین او خادم صاحب سره په ملتیا کې د پښتو ادب د ښیرازه کولو لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. دې ټولو استادانو هر یو په خپلو پخپلو برخو کې کار وکړ، خو د دوی تر ټولو دروند کار دا و چې استاد بینوا هم پکې لاس درلود، د پښتو ګرامر رامنځته کول او لیکل و. پر دې سربیره د ارواښاد استاد بینوا تر ټولو غوره ستر کار د پښتنو شاعرانو معرفي او پیژنګلوي وه چې د اوسني لیکوال تر سرلیک لاندې په څو ټکو کې پښتانه لیکوال افغانانو ته او نړیوالو ته ور وپېژندل. دغسې د افغانستان ډېر نور نومیالي هم معرفي کړل او په دې برخه کې تر ټولو غوره کار وکړ. ارواښاد استاد عبدالروف بینوا نه یوازې دا چې یو پوخ محقق او لیکوال و، یو پوخ شاعر هم و. د استاد بینوا ډېر شعرونه د افغانستان د خلکو دردونو او غوښتنو ته ځانګړي شوي وو او د ده د شعر یوه ځانګړنه دا وه چې شعریت ډېر په نظر کې نیول کېده او شعر به پکې ډېر نه و. که څه هم د هغه وخت غوښتنه دا وه چې د افغان ولس د ویښولو لپاره باید یو ډول شعر وزمه خبرې وشي او د نوي عصر له غوښتنو سره خلک آشنا شي، خو استاد عبدالروف بینوا بیا په هنري بیان دغه چغه پورته کړې وه او ښکلي شاعري کړې وه چې د شاعرۍ یوه غوره بېلګه یې هماغه پریشان افکار کتاب و چې د ده ځینې شعرونه پکې خوندي شوي وو.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، لیکوال او څېړونکی اسدالله غزنفر وایي د عبدالروف بینوا ادبی کارونو سربیره هغه په عملی توګه سیاست هم کړی او د خان عبدالغفار خان، باچا خان او مهاتما ګاندی د عدم تشدد د نظریې پلوی و.
بینوا صاحب په سیاسي ژوند کې یو مبارز هم پاتې شوی دی. دی یو وخت کې ویش سلمیانو د ګوند ډېر فعال غړی و او بیا وروسته د میوندوال صاحب په ګوند کې چې مترقي دیموکرات ګوند نومېدو او د مساوات په نامه یو اخبار درلود د ظاهرشاه د دیموکراسي په دوران کې د دې ګوند نه ډېر فعال غړی و. دا دواړه ګوندونه چې دي په دیموکراسي او جمهوریت باندې معتقد ګوندونه وو، سوله ییزه مبارزه د کوله، د تشدد مخالفت د کوو او د وطن ترقی غوښته او دیموکراتیک اصلاحات په ټولنه کې غوښتل. د پلورالیزم پلوي ګوندونه وو او البته دواړه نشنلست ګوندونه هم وو. نو دا د افغانستان په تاریخ کې د ده یو بل مثبت نقش و د افغانستان په ټولنه کې چې د خپلو خلکو ته دیموکراسي غوښته او سوله یې غوښته او د عدم تشدد پیروي کوله.
اسدالله غزنفر زیاتوي چې د افغانستان د 1903 کال څخه تر 1908 کال پورې رسمي ملي سرود یا ملي ترانه عبدالروف بینوا لیکلی وه.
بینوا صاحب په ادبي ژوند کې ځینې داسې ټکي هم شته چې همیشه به یادېږي او د افغانستان د کلتوري تاریخ برخه بوي. په دوی کې یوه دا خبره ده چې د افغانستان ملي سرود قومی ترانه چې د داود خان په جمهوریت کې جوړ شوی و
هغه د لیکلې ولا او ډیر کامیاب ملي ترانه و ډیر کامیاب دی سرودو چې تر اوسه پورې هم خلک یادوي خصوصا مشان او خوند ځنې اخلي.
د عبدالروف بینوا په لاس لیکل شوی د افغانستان دغه ملي سرود لپاره موسیقي مشهور افغان موسیقار استاد عبدالغفور برخنا جوړ کړی و. دلته تاسو لمړی موسیقي او ورپسې د ارواښاد بینوا دغه شعر د قاسم خان مندوخیل په غږ کې اورئ.
څوچ دام زک آسمان وی څوچ دا جهان ودان وی څوچ ژوند په دې جهان وی څوچ پات یو افغان وی تل بدا افغانستان وی تل بدا افغانستان وی تل دیوی افغان ملت تل دیوی جمهوریت تل دیوی ملی وحدت تل دیوی افغان ملت جمهوریت تل دیوی افغان ملت جمهوریت ملی وحدت ملی وحدت.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو عبدالروف بینوا سیاسي برخه کې هم لیکل کړي. د افغانستان لړ تاریخ په نامه کتابې د تاریخي پیښو پاړه یو معتبر اثر ګڼل کیږي او د پښتونستان په نامه هم یو کتاب لري. هغه د خپل ګڼ اړخیز کار لوجې د صدیق الله رښتین، عبدالحی حبیبي، ګل پاچا الفت او قیام الدین خادم ترڅنګ د پښتو ادب پنځم ستوری نومول شوی و. لیکوال صدیق الله بدر د کړي کار په اړه زیاتی
استاد ارواخات عبدالروف بینوا د افغانستان یو پنځه ستورو څخه و. دغه پنځه ستوري چې و په ډېر حساس وخت کې د پښتو ادب د خدمت لپاره مټې بډوهلې وي او په هر برخه کې چې هغوی کار کړی و لارښود حیثیت یې درلود او د کار پیل و او ښه پیل و. دوی یوازې یا شاعرۍ ته یا څېړنې ته یا لیکوالۍ ته دغه نه و. دوی په هره برخه کې کوشش کوو چې کار وکړي. مثلا استاد علامه عبدالحی حبیبي چې و څېړنې په برخه کې ډېر بوخت و، خو هغه ځینې هنري نثرونه هم لیکلي دي، شاعري هم کړې ده. د افغانستان ادبي تاریخ کې رامنځته کړی دی چې پټه خزانه باندې کار کول ډېر لوی او ستر کار و. دغسې استاد بینوا، استاد الفت، استاد خادم، استاد رښتین، دې ټولو هم د ادبي تاریخ هم د افغانستان د سیاسي تاریخ او اجتماعي تاریخ په لیکلو باندې بوخت ول، هم یې څېړنیز کارونه کول او هم یې تخلیقي کارونه کول. یعنی دې پنځو ستورو په تحقیقي او تخلیقي برخو کې دواړو کې ډېر ښه وځلېدل، ډېر کار یې وکړ. او بینوا صاحب د نورو ستورو سره اوږه په اوږه په دې برخو کې ډېر کار کړی دی. یعنی استاد بینوا که پېژندل کېږي یوازې په شاعرۍ باندې نه پېژندل کېږي، یوازې په څېړنې باندې نه پېژندل کېږي. استاد بینوا هم په سیاسي لحاظ، هم په تاریخي لحاظ، هم په ادبي لحاظ پښتنو ته او په مجموع کې افغانانو ته کار کړی دی، خدمت کړی دی. نو ځکه پر افغانانو باندې پرون هم ګران و، نن هم ګران دی او سبا به هم دغه ګرانښت په افغانانو کې پاتې وي.
د ښاغلي بدر په وینا د عبدالرؤف بینوا نثر له شاعرۍ ډېر ښه وو او لیکنې یې په داسې ساده ژبه کولې چې عام خلک پې په ډېره اسانۍ پوهېدل. د مشال ریډیو د اتلان خپرونې اوریدونکو، د نننۍ خپرونې وخت هم دومره وو. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشحاله او آباد اوسئ.